اوزن کو دا مشال دیو پرونه پرونه کی د خپل قربا اسلام ومن سلامونه منی بخشوي د گرمی یمو بجا په دې غړي کې د ځوانانو غږ پرونه په تکراری بڼه اوري پکې مو په امنیت پانی خبرې کړې دي د غزه ازمه استحکام عملیاتو ته ځوانان څنګه ګوري څومره اندېښنې لري او پر دې مو هم خبرې کړې چې د سپورټس هغه سوله د خلکو را نږدې کولو کې څه رول لوبولی شي خو تر هر څه مخکې تا دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو. امیدوارم خبرنو سرټ کی د بلوچستان په کیچ کې په یو بمی چاودنه او ډزو پیخه کې درې تنه وژل شوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر وایي په ملکنډ کې د امن پاڅون ملتوي کوي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له پالانو سره بحثونه وکړي. وزه خبرونو تفصیل د بلوچستان په ضلع کچ کې په یو بمی چاودن او د ډزو په پیښو کې درې تنه وژل شوي او یو جوبل شوی دی. په وژل شوو کې یو ښځه او دوه ماشومان شامل دي. د کچ ضلع یو انتظامی چارواکي د پیښې تصدیق کړی او ویلي چې دا پیښه پرون د گیبن په سیمه کې شوی ده. د نوم نه خودل په شر دغه چارواکي مشال لوته ویلي چې د کچ ضلع له مرکز څخه دېرش کیلومتره لرې په گبین سیمه کې د پېژندل شو وسلوالو په یو کور ډزې کړې چې پکې محمد علي نومې تن جوبل شوی او چې کله یې کورنۍ نوموړی روغتون ته رسولو نو د کور مخې ته یې بمی چاودنه وشوه چې پکې دغه مرګ جوبله رامنځته شوه. د سیمې چارواکي وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي خو لا هم څوک نه دي نیول شوي او نه تر اوسه چا دغه پیښې ذمواري منلې. د بلوچستان په کچ کې له څو کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده او د زیاتره نه امنیتي پیښو ذمواري بلوڅ وسله والې ډلې پر غاړه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میابت خاروسین وایي د حکومت امنیتي ادارو لخوا د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو تر راتلو وروسته دوی د جولای پر پنځمه د ګل لخوا اعلان کړل شوی په ملکنډ کې د امن پاڅون ملتوي کوي. نوموړي دغه خبره د جولای پر لومړۍ نیټه په پېښور کې خبري غونډې ته کړې. د لاغو وروسته ده چې د جون پر درویشتمه د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړي کمیټې په غونډه کې پرېکړه شوې وه چې ترګري او سختبرزۍ پر ضد به د ازم استحکام په نوم عملیات کوي. خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا بشان پراخ عملیات نه بلکې هدفي به وي او خلک به په کډه کولو نه مجبورول کیږي. البته د حکومت لخوا د ازم استحکام عملیاتو اعلان وروسته د عوامي نېشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي امنیت پارټۍ جمعیت العلماء اسلام وفی جماعت اسلامي او ځینو نورو سیاسي ګوندونو قبایلي ولس او ځینو سازمانونو دغو عملیاتو مخالفت وکړ. دوی وایي امنیت پوځي عملیاتو سره نه بلکې په ریاستي پالیسیو کې له بدلون سره راځي. د یو بل خبر له مخې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې پرون یې د خیبر پښتونخوا په دوو سیمو کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیاتو پر مهال نه وسلوال وژلي دي. د بیان له مخې د خیبر ضلع په تیرا کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پوځي عملیاتو کې یې وو وسلوال وژلي او دا شان هم پرون په لکې مروت کې پوځي سرتیرو دوه نور مشکوک وسلوال وژلي. په بیان کې دا هم راغلي چې وژل شوي وسلوال د سیمې د ناامنۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې یا خپلواکه سرچینو د ایس پی آر د بیان په اړه څه نه دي ویلي. مشال لډیو ته غوږیستئ. د خیبر پښتونخوا د سواد په مټه تحصیل کې د یو کچا سکول ودانۍ راپریوتو له کبله 19 ماشومان جوبل شوي. د سواد ضلع د ژغورنې ادارې ریسکو یو یو دوه دوه او مټه پولیس چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې د مټې تحصیل په ټانګار سیمه کې نن سهار د یو شخصي سکول د کچادنا یا نرسري ټولګي د کمرې چتر پریوتو چې پکې دغه ماشومان جوبل شول. چارواکي وایي چې د چغورنې ادارې الکارو ځای خلکو له ملبي ماشومان راوستلي دي. دوی وایي شپږ ماشومان د علاج لپاره روغتون ته وړل شوي او نورو ته د پیښې په ځای کې ابتدایي طبي مرستې رسول شوي. پولیس چارواکي زیاتوي چې د سکول ودانۍ کچوه نو ځکه راپریوتي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جولای پر دویمه په دو ورځني سفر تاجکستان ته رسی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي شهباز شریف به په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر د پاکستان سرکار ریډیو وایي شهبا شریف به په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نور چارواکو سره ویني. تبه دا چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو پر تعلقاتو، تجارت زیاتولو او د سیمې د امنیت سره پر ځینو نورو مهم مسلو هم خبرې وشي. وزیر اعظم ته دغه بلنه د تاجکستان ولسمشر ورکړې ده. تمه ده چې دواړه مشران پر دغه مهال د سوداګرۍ او د برېښنا د لیږ په پروژه کا سازر هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری ډی کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خفګان ښودلې. د دوحې درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. د دوحې د درېمې ناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې د اتوار او ګل په ورځو وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازو او د بېلابېلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینۍ وړ بللي وو، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری ډی کارلو ډاډ ورکړ چې په تېرو دوه ورځو کې یې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه ویلي چې باید دوی د ښځو او جنو پر تعلیم او کار روزګار بندیزونه لرې کړي، ځکه چې دغه د دوی داخلي مسله نه ده. له دې وړاندې طالبانو حکومت ویلو چې د جنو د تعلیم او روزګار مسله داخلي ده. دا اوس لري مهال مشال خبرونه. خبرونه مو اوریدل او سم دته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه وړاندې کوو. اوریدونکو، د دې اونۍ په ځوانانو غږ کې مو په ازمستکام پوځي عملیاتو د پی ټی ایم له مخکښې وړاندې لوڼۍ مسلم لیگ نونو ځوانانو څانګې مشر علي خان یوسفزي او مدني فعال خیال زمان ورغزي سره خبرې کړي. بیا په کرکټ او د خلکو په رنګدې کولو کې د دې پر رول د سپورټس له خبریالانو ایاز رضا پریدي، سید رحیم شاه او د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق سنگزی سره خبر لرو. دا خبرونه تاسو په تکراری بڼه اورئ.
افغانستان
کې د علم او د پوهې غږ دبکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې تاخد مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرا العالم مومن سره نیخ پنی.
اوریدونکو او کتونکو، ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ بهستي. لومبه په ازم استحکام پوځي عملیاتو خبرې کوو او موږ سره د پی ټی ایم مخکخه وړانګه لونی هغوی راغلي. وړانګې ستړي مشي.
خیر اوسئ، تاسو ستړي مشي، تاسو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه، مننه.
ستاسو مننه. او د مسلم لیگ نونو ځوانانو څنګ مشر علي خان یوسفزي سره هم خبرې کوو. هغه موږ سره د ټلیفون د لارې دي. یوسفزي صاحب، تاسو هم ډېر ستړي مشي.
ستړي مشي سر، ډېر مننه.
ستاسو مننه. او موږ سره د ځوانانو د څنګ مخکخه د قبایلي ځوانانو او زده کوونکو د څنګو مشر او دغه سي مدني فعال خیال زمان ورغزه صاحب هم موږ سره راغلي. خیال زمان صاحب، تاسو هم ډېر ستړي مشي. پوځي عملیاتو تر خبرو وروسته به بیا موږ په کرکټ باندې خبرې کوو او پر دې به هم خبرې کوو چې کرکټ په خاص توګه د ولسونو د خلکو پر نږدې کولو کې څه رول لوبولی شي. پر دې به موږ سره د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق سنگزی صاحب ملموي، دغه سي د سپورټس خبریالانه ایاز رضا اپریدی، سید رحیم شاه دی به موږ سره ملمانه وي. تاسو هم موږ سره د ټلیفون، سکایپ او وایبر لایو پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0200 22 11 24 00 05. بل شمیره ده 0200 22 11 24 05. واتس اپ شمیرې دي 0200 22 11 24 01. او سکایپ پته ده MASHAALRADIO. اوریدونکو او کتونکو، اوس هم راځو لومړی موضوع ته. د پاکستان حکومت لخوا د ازم استحکام په نوم د اعلان شوو عملیاتو ضد قبایلي جرګې، او مظاهری روان دي پی ټی ایم او د حکومت اپوزیشن ګوندونو لکه عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند تریک انصاف او نور دغه عملیات رد کړی دي. البته حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې عملیاتو ملاتړ کړی. دا برا سال کې د پاکستان وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر شیبا شریف په مشرۍ د جون پر درویشتمه شبي غونډه کې فیصله وشوه چې د ترګریو سخت د عزت بعد ازم استحکام په نامه پوځي عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. هم د مسلم لیگ نون د ځوانانو څانګې مشر علي خان یوسفزی صاحب هغوی موږ سره دا وخت میلمانه دي، هغوی سره به هم خبر کو پر دغه باندې. دغه راځه د پی ټی ایم مخکخه وړانګه لوړی هم موږ سره راغلی ده او د مدني فعال خیال زمان ورغزی صاحب هغوی هم موږ سره دا محل موجود دي. تر ټولو مخکې وړانګه لوړی صاحب ته ورځو. وړانګې، په دې موږ ډیرو ځوانانو سره مشرانو سره سړو سره زبده ویم موږ خبرې کړې دي، خو د هغه جینکو سره چې څوک سکولونو ته ځي، هغه جینکۍ چې هغه کېدی شي زینو کې هغوی روزګار ته ځي یا په کورونو دننه وي، د هغوی سره ستاسو اکثره ملاقاتونه کېږي. موږ وینو تاسو په د واک تحریک هغې مخکخه هم یاستئ، نو دغه جینکۍ څه اندېښنې لري؟ که بیا موږ پر دې خبرې وکړو دا چې کوم د ازم استحکام په نامه پوځي عملیات دي، د دې په اړه هغوی څه اندېښنې لري؟
ګوره سر لالا، داسې دی چې کله هم په پښتونخوا وطن دا د المیاتو کښې تېرې شوي دي، دا اوله المیات نه دي او نه دا اخري کېدلی شي. ولې چې پاکستان د فیډریشن په نامه یو داسې د سیکیورټي سټیټ یو دغه شکل یې اخیستی دی چې هغه که په ښکاره المیات نه وي هم، خو دوی دننه په ولس کې هر وخت دا یو مرحله غوندې حالات روان وي په محکومو کامونو کې، او د ټارګیټ چې کوم آپریشن دی هغه له وخته سوی دي. موږ یې داسې بند حالات ګر سره لیدلي نه دي چې چیرې به په پاکستان کې ډسبندي شوي، یا به چیرې څوک وژل شوي نه وي، یا به واپس شوي نه وي، یا به چیرې سکول نه وي نړېدلی، یا به کالج نه وي قبضه شوی. په داسې حالاتو کې چې کله وطن د یو جنګ میدان ګرځېدلی وي، هغه کې چې بیا چونکې وطن دی، کلی دي، کورونه دي، په دې کې ښځې نجونه وي، له بده مرغه چې هر وخت اپریشنونه که اول شوي دي که اوس کړي، دوی هر وخت اول سر کې دوی کالجونه او سکولونه ټارګیټ کړي دي. دا اوس تر اختر مخته په وزیرستان کې سکول څوک راځي په ترهګري پیښه کې سکول ورانی، او دلته چې بیا کله پوځي المیات کړي هغه چې ورسي هغه هم د ځان د ځای کېدلو دپاره وځي د هغې علاقې په سکول کې دوی خپل ترتیب را جوړوي په کې اوسي، یا د هغې علاقې په کالجونو کې اوسي. نو دلته چې کله ته په یو داسې وطن کې اوسي په هغه کې نجونه دي یوه ګډ سره د سکول کچه یا د مکتبونو ته تک چې کم دی دا ډېر کم دی. زموږ په وطن کې د جرمنزیال دوره د ښځو د سکول په حرام کېدو کې یو ډېر چې دا حرام دی او دا د ګوښت کار اوسو، او په دې باوجود چې کله چیرې سکول جوړېږي چیرې کالج جوړېږي په هغه کې چې بیا کله یو کالج یو سکول لږ پرمختګ کوي نو هغه یو داسې پیښې رامنځته شي. نو هغه په دې کم د تعلیم په نظام کې دلته خلک راځي بیا د نجونو چې کله اول چې کم د دونو سکولونه او دغه برباد موږ له 2004 غالباً بیا تر 2010 پورې چې کوم المیات وچلېده په دې کې پرا یو جنریشن د نجونو د اطفانو دا تباه شو. دې دا مکتبونو ته نه ولاړه، دا سکولونو ته نه ولاړه. نو بیا اوس چې کومه کیسه روانه ده دا هغه رنګه کیسه ده چې اوس په بیا هم سکولونه ټارګیټ دي، هم به کالجونه ټارګیټ دي، هم به دا نجونه ګوره نجونه چې کوم دي یا ښځې چې کومې دي هغه ستان نغري باندې راټولوي او هر کام چې کومله سیولایز کړي جوړېږي پوهان ځینې راوځي سنځېږي. نو هغه دا مرکز ټول په ښځو باندې ولاړ وي، او زموږ دلته په پاکستان کې چې څومره محکوم قومونه دي د هغو اول وار له ښځو دا د سکول
تاسو د خبرې مقصد داری چې همدغه ماشومان هغه به په راتلونکي کې میندې وي، همدغه به نسل جوړوي، راتلونکی نسل به دوی جوړوي. څنګه چې تاسو کتل په افغانستان کې هلته هم د جینکو پر تعلیم د شپږم ټولګي نه پورته بندیز دی، او اکثر چې موږ خبرې کیږي نو پوهان همدغه دریځ لري چې که پرسکا میندې لوستې وي تعلیم یافته وي نو دوی بچی به وسلوالو لاسو ته نه ځي، دوی به ټوپک نه راخلي، دوی به قلم لاسو کې راخلي. تا سره نورې هم خبرې کوو. خیال زمان، تاسو راځما د ځوانانو په استازیتوب باندې تاسو څه وایئ چې دغلته په ورکزو کې نورو قبایلي سیمو کې ځوانان څومره اندېښمن دي؟
ډیره مننه سرالنم صاحب تاسو ساسو د مشال ریډیو لکه څنګه چې ورنګ خور خبرې وکړي او سره چې تاسو کومه موضوع مخې ته راوړې ده د ازمي استحکام د اپریشن حواله سره که تاسو وګورئ چې کله نه دوی دا اعلان کړی دی ایفیکس کمیټي چې یاره مونږ ازمي استحکام اپریشن شروع کوو نو د هغې ورځې نه چې دی قبایلو کې بیا خاص کر په ځوانانو کې ډېره زیاته اندېښنه راغله ولې چې کوم مخکې اپریشن شوي دي که تاسو وګورئ هغه ټایم کې ځوانان نه بیدار وو نه ځوانانو کې هغه مطلب هغه اویرنس ځوانانو ته نه و ملاو نه خلک خبر وو په دې شیزونو باندې چې یاره د اپریشن بیا وروسته څه نقصان وي او خلکو په دې وجه باندې چې دی د ملک د ریاستي ادارو سره تعاون کړی وو چې یاره دلته به امن راشي خو تقریبا چې ډېر زمونږ په دې لکه زما چې یاد شي 2007 نه کوم اپریشن وشوې د هغې نتیجه کې چې د عوام خاص کر ځوانان یا زمونږ عام خلک یا کاروباري خلک هغه متاثر شو هغې ته نقصان ډېر زیات ملو شي او بیا هغه کمپنسیشن هم ورته نه ملاویږي بیا زیاته نه راځي نو ټولو نه زیات تاوان چې دی هغه د عامو خلکو کېږي نو د دې د وجې چې دی په مرز قبایلو کې چې دی هغه دوباره هغه اندېښنه زیاته شوه او زیاته ولې شوه چې که تاسو وګورئ په شپږ کاله مخکې مونږ مرجر دپاره ډېر زیات سټرګل کړی او ډېر جدوجهد هم کړی و چې یاره دلته به امن راشي بیا دپاره به دغسې څه مسلې نه وي د دې ټولو نه غټ مقصد زمونږ دغه و بیا خاص کر ریاست هم مونږ دغه وعدې کولی و دغه تمې مونږ ته راکړې و دغه هغې مونږ ته راکړې و چې یاره دلته به امن راځي دلته به ترقي راولو دلته به چې دی خوشحالي راځي نو د بده مرغه شپږ کاله وشو دې مونږ سره هغه مرجرغه کار وکړو
تاسو چې په قبایلي سیمو کې په درغلم بیا درغلم خوښ بدې شم او دغسې ضرب اعظب پوځي عملیات ضرب نجات تاسو راه نجات عملیات دغسې تاسو چې په یو شمیر کې پوځي عملیات هغه ترسره شو په قبایلي سیمو کې خو د هغې باوجود په دغه سیمه کې وسلوال شتون لري همدغه پوښتنه زه وروړم د علي خان یوسفزي ته هغوی د مسلم لیگ نون کوم چې حکومتي ګوند دی د هغې د ځوانانو څانګې مشر دي او حکومت هم دغه عملیاتو ملاتړ کړی دی او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې دا به د پخوا په څیر پراخه عملیات نه وي دا به هدفي عملیات وي نو خو د هغې باوجود دغه زده کوونکي ځوانان او نور چې کوم سیاستوالان دي هغوی دغه عملیات رد کړي دي یوسفزی صاحب همدغه پوښتنه ستاسې په وړاندې ده څه وایي تاسې
ډېره مننه جی اسرار ډوزل بیا زمونږ یو خو تاسو چې څنګه ووي که نه چې ازم استحکام اپریشن چې دی حادثي اپریشن دی او چې په کوم ځای کې طرفه ګرب وي هغه ځای کې به اپریشن کېږي مخکې چې کوم اپریشنونه شوي دي تاسو نومونه یاد کړل هغه عبدالفساد دی که اپریشن خیبر وو که د باجوړ اپریشن وو یا د سوات اپریشن هغه په مجبورۍ کې شوی وو او په دغه علاقو کې چې دي داسې دغه وو چې خودکش جوړېدل ټریننګ سینټر جوړېدل جنتونه جوړ کړي وو او خلکو چې دي هغه دې علاقو کې نه بازار محفوظ وو نه حجره محفوظ وه نه جرګه محفوظ وه نه سا چې دي مشر محفوظ وو او سلم مره سردار ممره سرداران مړه کړل شپږ سوه ملکانان مړه کړل دا هغه خلک وو چې هغو کله په افغانستان کې د امریکا رااله او د امریکې نه بعد چې دلته حکومت جوړ شو د کرزی نو دلته 26 کونسلګری جوړې شوې په دې کې نه فضل الله چې دی او نه منګل باغ او نه حکیم الله مسعود نه بیت الله مسعود داس جهادي کمانډران نو دیو دلته چې دی د هندوستان د فتح باندې د خلک چې دی هغه دوکه کړل د اسلام په نوم باندې او د هغې په هغې خلاف چې دی یو اپریشن وشو د هغو خلاف چې دی مختلف اپریشن وشو او په هغې کې زمونږ زرګاو نوجوانانو چې دی د پاکستان فوج نوجوانانو چې دی هغو خپل وینه ورکړه او ملک کې چې دی امن راوستو دلته نو ګو ایریا ختمه شوه دلته چې دی 2700 کیلومتر چې کوم بارډر دی هغه محفوظ جوړ کړی شو بدقسمتۍ سره د عمران خان حکومت چې دی د دغه ترخهګر د هغو سره مذاکرات جوړ کړل چې کله د افغانستان چې کوم طالبان دي دغه امریکای سره خبره جوړه شوه او دغه یو د قطر اګریمنت په نتیجه کې هغه دلته راغلل نو ټي ټي پی چې دی هغه هم هغه ته محفوظ دغه وکړه پاکستان کې د کاروایانو چې دی هغه مکمل اجازه چې دی هغه ورکړه شو اوس چې دی صورتحال دا دی چې پاکستان کې چې دی سی پیک ٹو سٹارټیږي سی پیک ٹور سٹارټیږي یو ای چې دی انویسټمنټ کول غواړي تاسو د عرب انویسټمنټ کول غواړي قطر انویسټمنټ کول غواړي خو دا ترخګری چې دا د ډیر انویسټمنټ په ځت کې راځي د دې په وجه باندې دا خلک چې دی د انویسټمنټ نه لاس راکاږي نو دا چې دی امن راوستل په فاټا کې یا د خلکو خلاف کوي چې دی دا خو د چل ځوانانو خلاف نه ده نه د قبایلو خلکو دا مخکې چې راغلی دي زما د خور یو خبر وکړه چې هغه سکولونه تباه کوي تاسو یقین کوئ چې 6600 سکول چې دی دا د اپریشن نه مخکې په زم ازلا چې اوس چې کوم زم ازلا دي په دې کې سکولونه هغه سکولونه چې دی هغه برائنام سکولونه ټیچر چې دی هغه ډیوټي نه کوله او دلته چې دی صرف یو کریډټ کالج نن په فاټ اپ دا د زمشد ازلا کې شپږ کریډټ کالج
او بخی بالکل 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 تاسو
نوی چې دی کنه 64 ډیګری کالج جوړ شوی دی
سما
دا خبره کول د لوبو میدانونو ته جوړ شو روډونو جوړ شو زمونږ د ملګری چې دی دې ته په پته چې د باډې نه تر اورګځي پوری روډ جوړ دی او خو بهترین روډ
بالکل خو یو سبجه سب ډیر زیاتو بخی تاسو خبره بالکل بالکل تاسو خبره ز پر کومه او بیا هم زده وایم چې د دوها چې کوم اګریمنت شو نو پاره کې د ټي ټي پی څه ذکر نو خو څنګه چې تاسو تور پورې کو په عمران خان باندې په خوانی وزیر اعظم باندې چې دغه په وختو کې دغه وسلوال غزې پر ځای کړی شو خو که تاسو معلومه وینئ دغه وخت چې کوم د استخباراتي ادارې کم مشر فیض حمید نو دغه په مشرۍ باندې دغه د سولې خبرې مخ ته تللې وي او بل دا چې عمران خان یا دغه ګوند هم دغه تورونه رد کړی دي او بیا دې تر ازو چې پښتنه دلته کې یوسف دې صاحب تاسو ته زبیار اعظم خو د وړانګې صاحب نظم هم دغه پښتنه ده چې تاسو څه وایي وړانګې صاحب یوسف دې صاحب چې دغه عملیات ضروری دي او تاسو وایي چې نه عملیاتو کې یوازې خلک بې کوره شوي دي څنګه تاسو ته معلومه ده چې په سواد کې په 2008 نه هم کې چې عملیاتو شو پوځي دغه نه په لکونو خلک هغه بې کوره شو په باجول کې مومندو کې په نور هم داسې قبایلی سیمې د شمالي وزیرستان کډوال لا هم په افغانستان کې دي نو څه وایي وړاندې چې تاسو د یوسف صاحب د خبرو سره څومره اتفاق کوئ ګوره
دا یوسف صاحب خپل د رسبي ګوره کوم چې د کمال میات وسلاول په هغه کې چې کوم دوی د ترهګرو د وزولو یا د ترهګرو ختمولو چې کوم دوی ذکر کړی وو کوم خبرې کمال میات وسول هغه چې څومره خلک تاسو ذکر وو چې به کور وسول تقریبا هغه وخت دوی دومره دغه وو چې د کور له هرې خښتې یا ترهګرو وسل کنه زموږ د کورونو خښتې یا تباسي زموږ د کورونو ګاډران په بازارو خرڅ کړل شول زموږ د کور د کورونو چتونه په بازار کې خرڅ کړل شول سکولونه خو تباه شو هر څه پکې وشو بیا هم د دې حکومتونو یا هم د دې واکدارانو له طرفه اعلان وشو چې راسئ نور وزیرستان پاټا ده کلیر شو خلک بیرته خپلو ځایونو ته راسئ
خیال زمان سب تاسو تر زما ستاسو نه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګورئ چې دا وخت په قبایلی سیمو کې په ورګزو کې داسې نور سیمو کې وسلوال شتون لري که څنګه او د یوسف صاحب دغه خبرو ته څومره اتفاق کوي هغه چې موږ خو ډېر هلته کې پرمختیایي کارونه وشو هلته کې دا وشو خو تاوانونه ډېر وکړل دغلته کې پوځي عملیاتو که نه ګټې ډېرې راوړي
چې کوم هم سیاسي پارټي په حکومت کې راشي نو هغه بیا چې دی لکه دلته بیا دا تاریخونه شروع کی کنه حقیقت نه وړي نو که زموږ د سیاسي پارټیانو دغه سي حکومت کې وي او په لکه څنګه چې نو مسلم لیگ نوم دی یا دلته صوبې کې پی ټی آی دی او په حقیقت باندې دی عوامي نمائندګي کول نو موږ سره دا کار نه کیږي لکه څنګه چې تیر شلو کالو نه روان دی بل خبر ادا ده چې ترقیاتی کارونه خو ما سره په پټ ریفارم کې شکمې وعده شوې ده هغه په 40% بلکې 30% هم نه دي شوي کوم فنډونو ما سره وفاق وعده کړې هغه خو تقریبا چې 13 کالو 2.5 کالو نه هغه فنډ ودرولی دی بل لکه چې مرجر وشو نو دا خو په کار وو چې هلته سیویلین بلدستی راشي سیویلین ته اختیار ورشي زموږ پولیس خو نه مم جاړي چې ما سره هیڅ نشته دي برای نام زه پولیس ته وړېدلی هلته د بااختیاره خلکو چې کوم د مرجر نه مخکې تللي وو قبضه کړی وه هغه خلکو اوس هم اختیار دی ورسره لاس کې دی اوس به د پوځي اپریشنونو خبره تاسو وکړه چې یاره هلته اپریشنونه چې شوي دي ګټه یې راوړه که تاوان یې راوړو. نو زه به تاسو سره د خپل علاقې ویډیوز د خپلو کلو ویډیوز اوس هم شیر کولی شم چې هلته زمونږ کورونه اوس هم وران ویجاړ پراته دي، زمونږ کاروبارونه ختم شوي دي. درې کاله وشو څلور چې واپسي شوې ده د حکومت طرف نه چې ته خپل علاقې ته تللی شي، کله چې هلته آبادي روانه شي بیا دهشتګردي او دغه شیزونه لږ ډېر هغه واقع وشي خلک بیا ودرېږي، آبادۍ ته مونږ څوک نه پرېږدي. نو چې زه یو خپل علاقه کې آبادي نشم جوړولی، زه کاروبار نشم کولی، زه هلته مطلب سکول خو ډېرو ځایونو کې سکولونه کشته دي، زما ماشوم پکې سبق نشي ویلی، ټیچر پکې نشته دی، هلته خلک تللی نه شي د بد امنۍ د وجې، نو زه په هغه روډ یا په هغه هغه څه کوم دا هغه ټول مرض دې سپیک چې زه راته سرزه شاداب کی کنه جنت کې جوړ کی پوچھا من پکی نه کی نو زه پیسہ کوم
سم
عوام کنفیوز دے عوام اندیشمند دے زرال علم صاحب یو لگا مکرا عوام اندیشمند دے گورا عوام لگا اوس گورا دا یو غټه لگا مو زمون د پر زم پدې سوچونو کې ما چې لگا زمون پدې ملک پدې دارو باندې چې دخل کو اعتماد ختم شو مونږ بس کو لگا دا هو پکار دا چې مونږ واړو چې ادارې مضبوطی ملکی ادارې مضبوطی نو دلته بچ دے امن وی دلته پرمختګ وی دلته کته اوس یو عام سړی نه تپوس ہوگی کته یو ماشوم نه تپوس ہوگی کته یو زنانه نه تپوس ہوگی چې آپریشن کیږي یا دس کیږي د دې مخنیوی کیږي. نو خلک جدي په دې باندې کنفیوز دي دا څوک کوي او دا څنګه کیږي او د دې مخنیوی چې دې څو څو ځله آپریشن یې وشوي دا ولې ونه شو؟ دوی وایي چې مونږ باړ ولګو باړ ولګو سره مونږ ومنله نم هغه باړ به بل چې دی.
ستاسو خبرو په تایید کې چې دغلته خو د وړاندې نه پوځ زیب بزر شوی دی، نو زنی زن خپل هم حیران یم چې پوځ د سره پر دیوس عملیات شروع کړي. عملیات خو له وړاندې شروع دي په قبایلو کې، خو زما په خپله عملیات نه دي ودرېدلي که نه
بله دا اپریشن خبره ده چې یاره مطلب لکه دا به هسې اپریشن نه وي چې عوامو پکې نقل مکانی کوي، نو چې هغه نه وي بیا څله بیا داسې اپریشن لکه نه وي او دوی یو حکمتي عملي جوړه کړه. دا خو هسې هم سټارټ دی، هغه خو چې چېرته د دوی غلط سړی وګوري یا چرته څوک وران کار وکړي هغه خو دوی نیولی چې هغه اپریشن خو تېرو شلو کالو نه لګیا شروع دی.
سما زه بیا هم خپلو میلمنو نه بزما خاص و چې لنډې لنډې ځوابونه ما ته راکړي، ځکه چې زمونږ دغه لومبۍ برخه پای ته رسیږي. وړانګې په لنډه ټوکه راته وویل چې ستاسو په خیال باندې تاسو چې پوځي عملیات هم نه کیږي، نو څه حل کېدی شي د ناامنۍ د منځه وړلو؟ څه حل کېدی شي بیا ستاسو په خیال باندې؟
دا دوی د پاکستان کې د امن د راوستلو دغه را دي چې باید اسټبلیشمنت چې کوم دی هغه له سیاست ته لاس واخلي، او دا کوم چې دوی د کرنل امام له دوره چې کوم دوی خلک راوړي دلته په بټ آباد په دې پنډیالو کې ساتي روزي ابه راوړي جنګونه کوي کیسه کوي، باید دوی راځي په ښکاره د دې مافیا نی واخلي. دا مجلس ښکاره کې چې یاره دا مطلب کرنل امام په قاعده دوی چې هر جرنی تر سوی د لاغه باندې دا منلي دا کار خوش کړی دی، نو هغه ته ومني او دلته چې په سیاست کې د نور لاس نه وهي. ګوره دلته اوس هم چې د پاکستان کم بجټ پیس وي تر ټولو زیات تر نیمې زیاته حصه د بجټ چې کوم دا دفاع ته ورکړه، خو بیرته هم بیا دوی وزیرستان چې کوم دی دا فانټا چې کوم دا مرجر که په دې چې دی کې به بیا امن راځي. اوس هغه انتظامیه شته، هغه فوجیان شته، دوی په خپلو وزیرستان کلیر کړي. اوس بیرته ګوره سوال دا دی چې دا ترهګر چې تاسو جوړ اول بیرته راغله لکه خوا د دوی لاره چیرې ده؟ دوی ځالې چیرې دي؟ دوی چیرې ټول دي؟ مطلب څنګه کېدای شي چې ستا دومره زورغورې انټلیجنس ایجنسیانې چې کومې دي هغه رالې هغه دلته هر کار کوی چې زما عام سیاسي وکر چې پوسټ وکړي دوی وشپې وسپیس وري او راځي پټ مخي دا سړی وړي اغواقې له ځان سره یې پورته کوي او یو ترهګر له اصلو سره له هر سره راځي په پاکستان کې دننه ځای په ځای ځان ځایوي. په پاکستان کې نه په پښتون وطن کې ځان په ځای په ځای ځان ځایوي او بیا دې خلک وایي چې موږ ټارګېټ کوو ټارګېټ اپریشن چې کوم دی دا کوو. هغه د مزدوري خبره د ټارګېټ اپریشن روان دی. حل یې دا دی چې اسټبلیشمنت په سیاست کې ګوتې نه وایي، د محکومو قانونو چې کوم حقوق دی هغه به دوی ته بښي او چې کوم ترهګري ځان دوی جوړې کړي دي.
سم علی خان ستاسو سره به همدغه پوښتنه وي، څه وایي تاسو؟ تاسو دوی خبرې واورېدې، دوی چې کوم تورونه ولګول وړانګې صاحب او خیال زمان ورغزي صاحب چې واک د اسټابلیشمنت په لاسو کې دی، د حکومت سره څه نشته دی، او دوی چې اسټابلیشمنت دغه واک حکومت ته ورکړي الله به امن راځي، الله به امن راځي چې حکومت په خپل پالیسي جوړ کړي. او خیال زمان خدا هم ویلي چې کله دوی دا سیاسي ګوندونه په واک کې نه، نو دوی یو څه وایي، دوی مظاهرېم کوي، احتجاجونه کوي د پوځي عملیاتو خلاف، خو چې کله په واک کې راشي بیا هم دوی دغه عملیات شروع کوي. څه وایي تاسو؟
ګوره جی خیال زمان سے بھی خبر ہو کر چیرا امن نشتا نو امن خدا سے دیکھا نا جی سر اگر بتا سو منی چدا زمون پاکستان اور خصوصاً زمون صوبہ اگر دا بم و بارود صوبہ جوڑا شو ہوا او دے دل تو اس وقت محفوظ نہ ہو نن چدی دے اختر کی دا وہ چکم اختر تیر شو پدی کی چکم سیار اغلی ہو پاگے کی دا ٹور نہ زیادہ تعداد چلے گا اور اگزئی جنسی کی اغلی
نو بیا ول عملیات والے کوئی نو چی دونا امن دے نو عملیات والے کوئی بیا
جی جی ما واور جی ما واور جی ز دا خبر کوم چې عملیات زکه کیږي چې دلته کرنل حسن مړ کیږي دلته چې دی کیپټن حسن مړ کیږي دلته چې دی میجر اسنین مړ کیږي حمله چې دی هغه په فوج باندې کیږي دلته چې دی چاینیز انجینیرینګ انجینیر مشتل کیږي تاسو ته دای خبره پته نشته چې په 2006 کې د ډنمارک نه کوم کسان راغلی او هغه دلته چې دی ګریس ایکسپلور کو په دغه کې کوهات کې اگر چکل نہ لال کل نبیا دلتا چی دی انٹرنیشنل اس وقت انجینئرز نجی راغلی چی اغوستا دا صوبہ چی دا صوبہ او دا نمون دا سپیشلی زمزلا چی دا مو تا دا لالون دا ڈکی خزانی دی دا سوک نشی ایکسپلور کولے دا پر علا رازی چی مونگا دا دلتا امن راولو نو امن چی دی اگو ٹارگیٹڈ اپریشنز کئی ٹارگیٹڈ چی دی اگر دا امریکی چی سوک دشمنان دی اگر چائنیز دی سی پیک ٹو خلاف دی اگو چی دی اگو خلاف دا کئی کاروائی کئی بلا خبر دادا چی زمونگا خور چی سنگا خبر اوکرا گورا دا دیر سمپل خبر دا مونگا دا فوج چی دے اس قسم سیاسی رول نمن خود دلتا بد قسمتی دادا چی دلتا مونگا وطوائیو چی یرا دا فوج چی دے اگا که جان دا غی غیر جانبدار شی نغوی دا جانور ہوتا ہے دلتا چی دی دا یو بد قسمتی دا چی مونگا دا فوج نوارو چی داری پسی اسی دا چی کارو کی خدا کار دا امن را وقتر خدا غو کار دے کنا
خو یوسف دیسے با
عرب روپای نن پرائم نیسترم ہوئی
او بخی یوسف دیسے با
نین سوا عرب روپای
یوسف دیسے با درزا تو بخی سنگا چی تاسو چی نسنیم تاسو چی کم خان خان
زدا ویم چې 450 ارب روپے چې دی په لاس لس کالو کې سوبې ته ورکړي چې صرف او صرف پولیس سترنتن کی پولیس چې دی ستا کمزوري شو هغه چې دی د دې جوګان دی چې هغه اپریشن وکړي دا چې کم نایله خلک چې دغه ولس کال نه په دې سوبې باندې مسلط دی هغه چې دی یو د دروغ او هوایي خبرې کوي او هغه چې دی هغه هغه باندې چې دی خلک دوکشي دلته یو بل بدقسمتي ده په پښتونخوا کې چې کم خلک چدی چیاغه د جبو سیاست کوي د لسان سیاست کوي د تبعی سیاست کوي هغه په خبرو کې خلک راځي دا نه ګوري چې فوج څومره غټ 8500 فوجان چې دیغه هغه شهید شو ته ماته دا وایا چې په افغانستان کې 22 سال پورې امریکای تقریبا 2200 ارب ډالر خرچ کړه هغه چې دیغه ته کامیاب ملو شو سٹاف فوج سره هغه اپریشن کو فوج کې کامیاب ملو شو باجوړ کې اپریشن کو کامیاب ملو شو خیبر کې وکړو کامیابی وته ملاو شو ساؤتھ وزیرستان کې وکړو کامیابی ملاو شو دلته داسې نشته چې تر هغه ګر چرته کیمپ دی یا هډ آؤٹ سے دی یا څه خودکش بمبار جوړي هغه شی نشته د افغانستان ناراضي او دلته عملي
سب ځای سبا هغه خو خیال زمان سے او خیال زمان ویلي چې تاسو باړ لګولې دی یو زه مدار چې هغه دا خبره هم وکړه چې تاسو باړ لګول نو به څنګه وسلوار رالل دویم خبره دا ده چې نسینما به د سینما
تاسو پته شته چې امریکای $10 چې دی هر منتلی غا او دغه تور کې افغانستان حکومت تور کوي
دا تورونه دی خو زه تاسو ته ما چې کله په کابل کې د جمهوری حکومت سقوط وکړو هغه ختم شو نو ستاسو دغه وخت وزیر اعظم څه ویلي دغه سی بیا ستاسو دغه وخت استخباراتي ادارې مشر هغه ته کې چین نسکل په کابل کې دا ټول خبرې نه کېدلې
نو د سینما او دغه سی چې دغه پورا پاکستان ته دغه یو سیاسي جرنیلو داغه د فوج دغه سره داغه ازایم چې دی غره زړه دا
استاد استخباراتي ادارې مشهور دغه وخت
نو د مشا پورونه ملې دي تاسو کوي انټرویو اوریدلې د شمس محمد سره انټرویو وا پر ګډیر مې مشا ویلې چې دا اوس ټکم وینګ دی دا د تحریک انصاف عسکري وینګ دی او د تګنډا پور چې دی هغه ګروپ هم وای دا مشا دا ګل بادر ګروپ سره دا ملاو شو دي او دلته چې دی دا کاروای نه دی دا تاسو د برګډیر مې مشا انټرویو وا
سبزه به دا خو بس تاسو دغه تورونه دی او بیا هم زه ویم چې پاکستان
تحریک انصاف برګډیر مې مشا
چې هغه سیکرټری هم پاتې شوی دی فاټا کې، دا هغه خبره ده، هغه یو ډېر زموار پوزیشن باندې پاتې شوی دی، دا هغه خبره ده.
نو هغه خو عمران ګوره مګه هغه بل خو استاذ پوزیشن دی پاکستان ترک انصاف ستاسو پوزیشن دی، هغه تاسو پس خبر کې تاسو هغه پس خبر کوي هغه خپل دا وخت په جیل کې دی، هغه دا وخت په خپل جیل کې دی، هغه په خپل دا وخت په جیل کې دی. نو کاغه دومره طاقت او واک لرلی او د پوز سره ډغره والی شو، نو تاسو څه خل هغه بوس آزاد نه ګرځیدي خو دغه ته موږ نه ځو. ډیره زیاته مننه
پاکستان کې، ډیره زیات پاکستان کې چا په جی ایچ کیو هم نه کړی، چا په کور کمانډر هاوس باندې هم نه کړی، چا په پنجاب ریجنل سینټر کې د شهدا چې دی دا وو مجسمه مسمار کړی یا ریډیو پاکستان یې سوزولی یا قلعه بلحصار باندې سوزولی، دا چې دې کچا ته یو سپورې او کدا بل جماعت کړي وینو هغه به سپورې نام نشان ختم وي.
یوسف زیسه په هغه بیا پاکستان تر کې صاحب خپل باندې دا وایي چې د دې تر شا نور څوک دي او هغه به همدغه استخباراتي دارو ته ګوت نیسي او ستاسو یا چی چې کله ستاسو ګن په حکومت کې نه نو ستاسو ګن به هم په پوز دغه تورونه لګول، تاسو کوسم د خپل ګن چې ستاسو نن سبا د خواجه صاحب بیانونه راواخلي، د شهباز شریف بیانونه راواخلي، دا چې د نواز شریف بیانونه او خبرې راواخلي، دا چې کم تورونه اوس پی ټی آی لګي همدا تورونه تاسو په پوز لګول. نو منګه باس بل خلاړي خو زمنګه موضوع دغه و چې ځوانان څومره اندېښمن دي. او یوسف صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه، او خیال زمان صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه، او لانګ صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخلئ، خو وختونه ډیره زیاته مننه. اوردونکو منګه اوس زو بلې موضوع ته، او هغه موضوع دا د کرکټ دا چې کوم نړیوال کرکټ کپ و شو پاغي باندې خبرې کو، او پر دې هم خبرې کو چې کرکټ هغه د ولسونو د خلکو پرانیګ دی کولو کې څه رول لوبوي. او تر دې مخکې چې موږ کوم موضوع هغه دا و چې د ازم استحکام په نامه چې کوم پوځي عملیات پاکستان حکومت هغه اعلان کړی دی په پاکستان کې، نو هغې ته دغه سیمو په خاص توګه د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو ځوانان پیغلې هغه څنګه ګوري. اوس راځو کرکټ ته، په کرکټ باندې خبرې کوو موږ لږه شیبه کې. زه فکر کوم چې زموږ کوم مېلمانه دي هغوی سره به هم موږ رابطه کوو چې کوم مېلمانه دي هغوی سره اړیکه ټینګه کړو، تاسو ته د هغوی غږ در ورسو. بیا هم اوریدونکو کتونکو زه تاسو ته وایم چې نن موږ پر دې خبرې کوو چې کرکټ هغه څومره نړیوال کرکټ کپ هغه څنګه وشو، بیا کرکټ د ولسونو پرانیږدي کولو کې څه رول لوبوي. زه تاسو ته دومره وایم چې د نیلسن منډیلا چې د افریقا کې د نسلي تعصب خلاف مبارزه کړې وه هغه تر ویشتو کالو کې تیرولو وروسته چې راخلاص شو، نو سپورټ چې د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د نفرت ختمولو لپاره وکاروو، او هم هغه ویلي وو چې سپورټس کولی شي چې نړۍ بدله کړي، ولسونه رایوځي کی، او هغه ځکه چې د یوې لوبډلې لپاره ټول خلک هغه پر یو وخت خوشحالي کوي، او دغه راز چې یو وخت پاکستان او هند اړیکې ډېری خراب شوې وې نو د کرکټ ډیپلوماسي وکارول شو. دغه راز د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان هم موږ سره لمشال ډیو سره په ځوانانو غږ خبرونه کې دا خبره کړې و چې کرکټ هم په افغانستان کې د خلکو د رایوزه کول لپاره کارول شوی دی. نړیوالو هم دغه لړکې په ډېر زیات ټینګار کړی و چې دغه راز سپورټس وکاري چې هلته کې کوم د افغانستان ولس دي هغوی خپلو کې سره نږدې کړي. نو پر دغه هم خبرې کوو. زه فکر کوم چې موږ سره شفیق ستانکزی صاحب هغوی راغلي دي له متحده عربي اماراتو، دوی د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس دی. ستانکزی صاحب ډېر ستړي مشه او موږ سره مننه
تاسو ټول اوریدونکو ته
ډېره زیاته مننه. او موږ سره سید رحیم شاه هغه د سپورټس خبريال پاتې شوی دی، ایکسپرت دی د ډیر وخت راهیسې. نور هم ډیر چاري مختبیای رحیم شاه تاسو هم ډیر ستړي مشه.
السلام علیکم ستړي مشه، مهرباني، جزاک الله. تاسو ټول اوریدونکو ته کتونکو ته په خیر علی.
ډیره زیاته مننه. لومبیا به لږې لږې خبرې وکړو په نړیوال کرکټ کپ باندې د پاکستان او افغانستان په خاص توګه او د نورو چې کومې لوبډلې د هغوی په کارکردګۍ باندې. او زه فکر کوم چې ایاز ازا خو لا هم اکثره نه دی راغلی، نو هم به دې میلمنو ته ورځو. استانګزی صاحب، لومبیا که موږ د افغان لوبډلې کارکردګۍ ته راشو، څومره مطمئنه استئ، څومره خوشحاله استئ؟ تاسو دا سوچ کړو چې افغان لوبډله به نیوزیلینډ په 15 رنزونه اوټ کی، آسٹریلیا با په 120 رنزونه اوټ کی، بنگلہ دیش با په 115 رنزونه اوټ کی، او 115 رنزونو دفاع به وکړي افغان لوبډله؟ تاسو دا سوچ کړو کنه؟
که زه ووایم، بالکل دا سوچ مونږ کړی وو. د افغانستان په ملي لوبډله باندې زمونږ ډیر زیات اعتماد او باور. کله چې مونږ په 2010 کال کې بشپړ غړیتوب حاصل کړ، هلته مونږ سیده یو له خپل سټریټیجیکل اهدافو څخه دا و چې تر 2015 کال پورې مونږ په وایټ بال کرکټ، که هغه ټی 20 دا او که هغه ون ډے کرکټ، ته شل اوریز او 500 اوریز، په دې دواړو کې په نړۍ کې په ټاپ 3 کې راځو. نو کوم حیرانوونکې خبره دې مونږ د پاره نه و، چې مونږ ته د خپل ټیلنټ معلوم و. ګراس روټ کې څه کوم ټیلنټ مونږ په تیرو څو کلونو کې پیدا کړی دا هغه یو ستر لامل و. دغه باور کوم شی سه مونږ په تیرو نړیوالو جامونو کې نیمه پایلو به تپرې نه خوستو، متاسفانه چې سیاسي مداخله وي د لوبډلې په مابین کې، او همدارنګه د لوبغاړو اعتماد په خپل ځان باندې دومره نه وشي. یعنی مونږ کوای شو د نړۍ د سترې لوبډلې ماتې کړو، خو په تیر نړیوال جام کې 500 نړیوال جام کې کله چې مونږ انګلستان مات کړ، پاکستان هم مات کړ، همدارنګه سریلانکا او بنگلاديش، زما په خیال دا لوبډلې کله چې مونږ په تیر نړیوال جام کې ماتې کړې، نو هغه اعتماد پر خپل نفس باندې پیدا شو.
سما تاسو چې هغه وینینګ موډ کې رالل دی او د ګټې خوند دی واغسته، دغه یو خبره کېده چې افغان لوبډله ډیره قوي ده خو هغه ګټې خوند نه دی غسه. خو پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو چې د هند خلاف د افغان لوبډلې چې کومه لوبه وکړه، بیا په خاص توګه د ویسټ انډیز خلاف، او دغې نه هم مهمه چې د جنوبي افریقا په وړاندې چې افغانستان کومې پریکړې وکړي، هغې نه تاسو څومره مطمئنه استئ؟ په دغه به تاسو سره هم خبرې کوو. خو رحیم شاه، تاسو سره ځم. تاسو د پاکستان د کرکټ لوبډلې پرفارمنس څنګه ګوري په نړیوال کرکټ کپ کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دا وایم چې د پاکستان کرکټ ټیم یو غیر مستقل مزاج لري د کرکټ په دنیا کې. مونږ ټیک ته په دې ورلد کپ کې خراب کارکردګي وکړه، خو داسې نه ده چې لکه د پاکستان کرکټ ټیم د یو ورلد کپ سره ختم شي. نو د پاکستان کرکټ ټیم به واقعي بیرته واپس کم بیک کوي، خو د هغه زیاتې مسلې د کرکټ ټیم د لوبغاړو نه سیوا د چارواکو سره تعلق ساتي. چې کله د پاکستان کرکټ ټیم چیرمینان په دونه بشپړه توګه باندې بار بار تبدیل کیږي، نو د هغه سره به د پاکستان په کرکټ هم اثر راځي. دغه شان دیو د کھلاڑیانو چې کوم خپل اختلافات دي هغه باعث جوړیږي د بیلات، دا نه چې پاکستان نشي ګټلی. دا یو ډیره مهمه خبره ده چې په هغه د پاکستان کرکټ چارواکو لا او لوبغاړو له بیرته فکر کول پکار دي. او زه په یو لنډ خبر وکم چې دیو که اوس واپس بیا څه تبدیلی راولي په کرکټ کې، نو داسې کپتان دی جوړ کی چې هغه په دې نه شاهینی او نه بابری، او بیا داسې یو کسی چې هغه لږ د لاندې لیولی خیر ده په دې کرکټ کې، خو چې هغه راولي دیو ته ووایي چې بای د دیو لاندې لوبه وکړي د کپتان، او که نه کوي نو بیا ځان خپل نور کرکټ کوي.
مثال هغه ورځ ما دا ځینې لوبغاړي اورېدل دوی ورکو چې کستاسو یاد چې څه وخت کې گنگولی او داسې محمد کیف دوی خپل منځ کې لانجه روانه وه، او دوی دونی چې ډېر ځوان و هغه وخت کې هغه را مخته کو او هغه کپتان کو، نو ډېر غټ بدلون رالی د هند په کرکټ کې.
اصل کې شټ اپ کال ډېر ضروری دی په ځینې وخت کې لوبغاړو ته. دا هغه وجه دا ده چې که د پاکستان کرکټ ته او که د نورو ملکونو کرکټ ته دی کې، چونکې د پیسې انوالومنت دونه سیوا ده چې د هر یو لوبغاړی نو کال دوه کال پس هغه چې کله په خپل ټیم کې ځای مضبوط کینو، هغه بیا د هغه پروتوکول او د کپتانۍ یو خپل فواید دي. بیا زموږ په شان ملکونو کې لکه پاکستان شو، افغانستان شو، هندوستان شو، په دې کې ډېر داسې د لیونتوب د حده پورې د کرکټ لوبغاړو سره مینه کیږي. نو دا هم پکار ده او دا غټه سطح پکار ده چې دوی ته بیا دونه اهمیت نم ورکړی کیږي، ځکه چې د هغې د لاسه هغوی هغه خپې پرېږدي په سر روان شي. نو د دې کھلاړیانو دپاره کله کله دا خبره ضروري ده چې دوی ته لږ لږ د دوی دا مزي راښکلی کیږي، د دوی ته لږ اندازه وشي چې بھائی دا دنیا د کرکټ نه علاوه بهر هم څه شیز دی. که تاسو وګورئ جی نو که په میډیا دی که سوشل میډیا دی، نو پرائم ټایم بیا دوی ته میلاوي د پیسې په شپېته شپېته لکه اویا اویا لکه روپۍ، بیا دوی اکثر سبق نه ویلې، بیا هغه شان دوی مینټین کولی خپل ځان نشي. نو د هغې نتیجې
خو هغه که موږ وګورو افغان لوبډله کې بیا موږ دغه ونه کتل، افغان لوبډله کې چې تاسو وګورئ هغه هم دغسې دغه سیمونه راغلی دی، بلکې په کډوالۍ کې ژوند کړی دی. او که تاسو وګورئ نو د افغان لوبډلې مثال هر ځای کې ورکړل کیږي چې د دوی یونیټي، د دوی هغه سپورټس مین سپیرټ او د هغه ټیم چې څه ته ویل کیږي، یا چې تاسو د راشد خان کوم رویه وګورئ په خاص توګه د کشرانو لوبغاړو سره، فاروقي ته چې دا څنګه لګي خبرې کوي او هغه مرکه کې دو ته خو دروغ نه وي، دغه کلیپ ډېر زیات وایرل شوی، یا داسې نور خپل منځ کې چې دوی کومې ګپې شپې دي هغه جیل کېدل چې څه ته وایي، نو بیا هغې کې هغه خبرې مخ ته نه راځي. تاسو راځم رحیم شاه، خو ستاسو نه دغه پوښتنه ده ستانکزی صاحب چې تاسو څه ګورئ، تاسو چې وختي ما یو پوښتنه پرېښودله چې د هند خلاف که تاسو وګورئ نو افغان چې کوم بیټران وو هغوی ډېر اسان کیچونه ورکړل، بیا که تاسو وګورئ ویسټ انډیز خلاف هم د دوی داسې ښه لوبه ونه کړله، او په خاص توګه بیا په سیمی فاینل چې داسې نه ښکاره کېده چې دا سیمی فاینل دی، داسې بیخي ون سایډډ ښکاره کېده، وجه څه وه ستاسو په خیال باندې؟
د هند په خلاف باندې ډېر زیات کریټیسزم په سوشل میډیا کې، اسپیشلی د پاکستان سوشل میډیا اکټیویسټ دی کوم دی هغوی دا رنګ ورکړی چې دلته کېدای شي د آی پی ایل کانټراکټ یو غټه وجه وي. زه به مستقیم هغه ستاسو مین هدف ته راشم، داسې کومه خبره نه ده. د نړیوال جام د شروع کېدو څخه مخکې هم یو وړاندوینه کړې وه که په دې نړیوال جام کې کومه لوبډله موږ ماتوي سي هغه به هندوستان وي. په دې وجه باندې سي ویسټ انډیز کوم کنډیشن کرنټ کوم کنډیشن د دې لوبو لپاره، دا هند او افغانستان ته ډیر زیات سازگار ده، پاکستان ته هم سازگار، خو د پاکستان د بایلاتو عوامل نور ول. مونږ ته که یو مشکل جوړوي سو هغه هند لوبډلې جوړوي سو، هند ښه لوبه وکړه په هغه ورځ باندې او مونږ ته شکست راکړ. د ویسټ انډیز که تاسو د ډیرن سمی کرکټ گراوند وګورئ په دې کې مونږ ویسټ انډیز مات کړی هم ده، خو په هغې ورځ باندې د نیکولس کورن د ټی ټوینټي یو داسې کرکټ ده چې یو بیټسمن تانه میچ وړای سي. نیکولس کورن په هغه ورځ باندې خاورس وا او خسکور یو کړه لمنګ نه میچ په لومړی لاس اورونو کې وړای وو تقریبا، او بیا زمونږه بیٹنګ هغه سه کلک نسه او راسو په سیمی فاینل کې زو غږیږم. سیمی فاینل وکټه بالکل ډېر و خرابه غنده وکټه وا، د سیمی فاینل غونډه غټي لوبي لپاره موزونه وکټ نه وا، او ټاس مک اوم غټه. خو بیا هم راشد خان پریکړه وکړه کدا چیرته ساوت افریقا وای کېدای شي غوی بالینګ کړی، چون او وکټه بالکل فریش وا، کریکس ډیر غټ ول پکې، بیا په دې کریکس مینس کې تازه غیا وا، نو هغه وکټه بالکل ان ایون سوا. یو په مغه سیم سپاٹ کې وکټه چیرته بال دوزل باونس کېده، یو به د خولې ته راوچتې ده بل به په ځمکه باندې تیرې ده. نو که د ابراهیم ځدران وکټ وګوري، همدارنګه د ګلبدین نایب وکټ وګوري،
ستاسو خبره پرې کوم، خو په دغه پچ باندې هغوی هم بالینګ وکړو، افریقي هم بالینګ وکړو، هم بیټینګ وکړو، په نهه ورونو کې دوی ټول سکور راواړو.
څنګه ګوره که تاسو وګورئ بالینګ ډېر خطرناک شروع سه په سټارټ کې، یو ریویو وانه خسر سو کوم
بالکل،
او بیا هو پنځوس رنزو ډیفند کول، اوبویسلی په ټیم باندې ډېر زیات پریشر وی، او موږ اول اننګس کې میچ پیللی بالکل ټیټ گیم اوسه، خو دې مطلب دا نه ده چې موږ خلو ډله نه یو. ان شاء الله یو ساوت افریقا او یو انډیا لمنګ نه پاتې، انډیا هم په ګوندو کړه و تیر زر کله چې موږ بایلټرل سیریز کوو، ساوت افریقا او انډیا هم ډیر زر مات کې ان شاء الله.
مګ سره بل سپورت خبر یا ایاز پر دی هغه حمله اسلام آباد راغلی ایاز ډیر سړی مشي او ساس نن دغه پښتنه د اوس دې ترازو چې نیلسن منډیلا چې په افریقا کې یې د نسلی تعصب خلاف کمپاین چلو هغه په خاص توګه سپورت هغه کارولې وو رګبي فوټبال چې دا رنګ دغه سپین پوست او تور پوست هغه خپل سره راوځي کې او تر ډیره حد هغه کامیاب شو خلک په مثال کې ورکی نو څه ګوري چې په ایشیا کې هم داسې کیږي تاسو څه ګوري چې ولسونه سپورتس هغه رانږدې کولی شي د افغانستان پاکستان د هند کنه
السلام علیکم اول کو ټولو کتون کو اردو کو دړي اجازه سلامونه بالکل لوبي هغه چیز دي چې خلکو په منځ کې مینه او محبت او اتحاد پیدا کوي او لوب ټول عمر امن راوړی دی معاشره ته سیمه ته دنیا ته امن راوړی دی نو لوبي خو هغه چیز دي چې په کې ملګرتیا جوړیږي دوستانی جوړیږي او لوبي چې کوم دی یو تلبره چې کوم طرف غنی وي بغض وي حسد وي هغه ختموي بهشکه چې په ګراوند کې اګریشن لوغړی یو بل تخیی خدا د ګراوند پورې او د چې کوم د رسی د بونډریوال له پدې پورې محدود خبرې وي د ګراوند نه بهر چکم دی روغاړي په خپلو کې ملګري می تر دې پورې چې د انډیا او د پاکستان کوم لوغاړي وي او مونږی ګورو په ټي وي باندې چې هغه مش کې یو بل ته اګریشن بخیل هغه ټول نه خملګري یو بل ته دعوتونه کوي یو بل ته توفه ورکوي تاسو به کتلې وي چې د نن نه یو نیم کال مخ کې د بومرا زوی شو نو شین شاور له په توفه کې بوتان ورکړیو نو هغه ویډیو ډیره وایي شو په کورونو خلکو کتلې و نو لوبي چې کوم دی داغه مقصد هم دا دی چې امن مینا محبت او د نفرت ختموالی
سم سم رحیم شاه تاسو څومره اتفاق لري دې سره ځکه چې اکثر زه تاسو ګورم په فیسبوک باندې تاسو اکثر وایي چې نه هلته کې دې سر چپه کار روان دی په ایشیا کې
ګورې جی زما سم مجاز چې زړه نیلسن منډیلا یا د کرکټ ډیپلوماسي خلاف خبرو کوم خو د یو سپورت صحافي په حیثیت سره زما تی لږ مختلف تا او زه په دې ګراوند باندې خپل اپینین پېښ کوم چې د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او د هندستان په منځ کې پاسیبلیټی دا چې سپورتس امن راولي خو د نن سبا سوشل میډیا په دور کې د پاکستان او انډیا او افغانستان په منځ کې میچونه باعث د ډېر نفرت هم جوړیږي زه اکثر په دې مختلف فیسبوک او په سوشل میډیا ګورم ډېر عجیب عجیب پوسټونه پکې راځي او خبره ده چې کرکټ ډیپلوماسي وشي دا ضیاء الحق هم په څه وخت کې یو کوشش کړو خو چونکې چې په کم ملکونو کې لکه اوس د پاکستان افغانستان او د هندستان په منځ کې په هغه انګریزي کې وایي پولیټیکل ډاینامکس او جیو پولیټیکل سچویشن انوالو دی نو زه په دې وخت کې دا فکر کوم چې د کرکټ په شان لوبه چې کلچر ته د لوبغاړو ډېره زیاته مینه ده نو هغه هغه سینه کوي حالانکه ګورځ یو پاکستانی ما ابله ورځ چې کله راشد خان او ګلبدین دا شیر وایو کنه چې نستونی را پورته کوي ګټي گئی د غریبانو خادی کله کله مینه یقین ډیر جذباتي کړه لکه زمنګ دا نو بهشکه چې افغانستان یو ځان له ملک ته او بهشکه چې مونږ د پاکستان یو ځان له خپل حیثیت ته او دامت چې پاکستانیان پښتانه د پاکستان سره ډیره مینه کوي دا مې حقیقت ته چې پاکستانی پښتانه د افغانستان سره ډېر مینه کوي خو باید د دې خبرې باوجود مونږ لدا قتل په کار دي چې دا چونکه ډیولاپینګ کنټریز دي په دې کې د سپورتس تعلوبه او بیا بالخصوص کرکټ دا په نن سبا حالاتو کې د محبت په سیوا د نفرت باعث جوړیږي دا د ستارنګ زی سره ډېر ښه دغه توقع ګوره چې په سوشل میډیا باندې بل ورځ د پاکستان په حواله سره دا ویل کېدل نو چې څونه ډېرې خولي اخو بر ډېرې خبرې د افغانستان د هندستان خلاف د میچ بیللو نه پس بالکل دا خبره کېده چې هغه په آی پی ایل کې پیسې اخلي یا نه اخلي دا یو حقیقت دی د دې خبرې لوبغاړي متاثره کړي دي هغه صرف دلته نه د انګلستان د آسټرالیا او
بیا خو رحیمشا ستاسو خبرې دا جواب جوړیږي چې نو بیا خو په کار چې د یو ملک لوبغاړي هم د هند نه میچ ونه ګټي د هغوی خلاف سم لوبونه کې ځکه چې دا خو د تقریبا د دنیا د هر یو ملک لوبغاړي په انډین پریمیر لیګ کې دي بیا د نورو هیوادونو لوبغاړي هغه بیا په بګ بیش کې دي په آسټرالیا لیګ کې دي په کریبیان لیګ کې دي په بنګال لیګ کې دي په سریلانکا لیګ کې دي نو دا به څه کېده یو بل میچونه نه ګټي دا موضوع بل خوځي او موږ سره وخت هم کم د ډیر زیاتو بخي ستانزیس تاسو راځم موږ دغه ته نه ځو زم کوم موږ لګ وړاندې لاړ شو په دې موضوع باندې
پلیټ فارم د ګور زی او پیغام لرم یو ډیر مثبت پیغام لرم د افغانستان ګور سپورتس ډیپلوماسي یو ډیر میجر ټول ده دا یو ډیر انفلوئنشل ټول ده باید حکومتونه په مثبته طریقه استعمال کړي سپورتس ګور تاسو هم هندستان داس یو هیواد داس اوس په ټول افغانانو باندې ویزه بندې کړي هیڅ یو افغان وګړي ته دوی ویزه نه ورکوي خو بیا هم کچیر ته مونږ وګورو افغانان ډیر سمپاتي انډیا سره خیا ولی صرف زمونږ کرکټ سره وګوي خدي دټس اٹ استان کې ګوره برعکس د شی روان ده رحیم شاه یو ډیر خبرې کی خبرې اشاره وکړه په پاکستان کې سه کوم پښتانه دي د ډیورن نه اقوا کوم پښتانه سه مشتي ډیر کم وګړي د افغانستان د ټیم خلاف کوم پوسټ کوي ټول پښتانه زمونږ په ګټلو خوشحالي کې په بیللو مخفه کیږي برعکس په نان پښتون ایریاز کې الته سیده ډیر انفلوئنشل خلک دي ایکس کرکټران دي سینیئر تجزیه نگاران دي هغه زهر لخلین راوزی هغه زهر برته په زهر باندې زهر جواب په شادو نسم ورکولای زهر جواب په زهر ورکوم او دلته د بلبل د دی آی پی ایل کانټراکټ اټس ټوټل دا خودسه یو خبره ده چې چیرته بیا نو پاکستان ولې میچونه ورته بیلی پاکستان لوبغاړي دې ته ویټ کوي چې موږ چیرته سیالي پیو بیلو نو موږ په آی پی ایل کې ونیسي نه دا خبره غلطه ده
دا خبره ما مخکړه رحیم شاه چې بیا خو یو لوبډله یو ملک لوبډله د بل ملک لوبډله خلاف لوب نه کوي کنه دا خو ځکه دار ملک بالکل
لوبډله د افغانستان ملي لوبډله لکه ټیم غوندې لوبيږي هغه یو واحد ملت ته یو مثبت پیام وړاندې کوي خپل افغانان خوشاله ساتي دټس اٹ منګه صرف افغانستان لپاره لوبي کو افغانان ته لوبي کو
سما همدې سره زمنګا د ځوانانو غږ خبرونه پایت رسیږي خپل قربا اسره لمومند او زمنګا پولیسرانو پلوشا صحاک او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
دا مشال ریډیو ده
جانا نگر قدم کا